السلام علیکم، سحر مو پخیر. تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ د کال 2015 د مئی د میاشتې 8 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دی. زه منور شاه د خبرونو ویان مجید بابر او تکنیکی همکار جوناتن د سلام پښتونخوا په دې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوو. په دې ګړی کې بعد د سیمینا د تازه حال تر څنګه یو شمېر کورني سیمه ییز او نړیوال رپورټونه واورئ. سو خوندورې سندرې د خبرونې برخه ده، خو په سر کې د مجید بابر نه د دې ګړی تازه خبرونه اورو.
ستړي مشئ، سحر مو په خیر. او لومبې د مشال د خبرونو سرټکی. تیر ماښام د کورمې قبایلي سیمې په الیزو کې په یو ځانمرګي برید کې دوه کسان وژل شوي او یو ژوبل دی. د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف زرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی به نن کابل ته ځي. هند او ایران د چابهار بندرګاه په جوړولو موافقه کړې ده. مشال خبرونو تفصیل. د قرمه قبایلی سیمې چارواکي وایي چې تیر ماښام په الیزو سیمه کې امنیتي سرتیرو دوه ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسیدو نه مخکې هغه وخت وجلي چې د دغه سیمې په یو هایسکول کې د فوټبال لوبه روانه وه. د قرمه قبایلی سیمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ فضل قادر تیر ماښام د دغه پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل.
مشخه فرمان په شنارو د لیزینس کې خو مشخه به مکس نه څو خلک نه څو د نو خد کښ شو د سره روانو د چکا چات لري کنه هغه باندې چې کوم سکیورټی یې کارو لی ویل او سمارو او هغه انټرسپټ کړو د فایرینګ ته بدلو شو فایرینګ په سره دوه خلک دوی بلاست شو نو دوه یم شو دوه سټیبل نه خلک.
چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې دوه ولسي وګړي د الیزو سراج علي او د پیواړ حامد حسین وجل شوی او یو سرکاري اهلکار هاشم علي جوبل دی. د چارواکو په خبره سراج علي هغه مهال ووجل شو چې کله د برید کوونکو ځانونه والوزول او حامد حسین د بریدګرو لخوا په ډزو جوبل شوی و چې بیا یې په روغتون کې سا ورکړه. تر دا مهال د دغې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری سره د خپل ګوند د غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دوه ورځني سفر کابل ته ځي. مشال ریډیو ته د پیپلز ګوند یو مشر او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر فیصل کریم کونډي د دې خبرې پخلی کړی او ویلي چې آصف علي زرداری سره په دې سفر کې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی او په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر شهري رحمان هم شامل ده. دا ډله به د خپلې دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ویني. د خیبر پختونخوا د کوز دیر په حلقه 15 نوی باندې نن زمینی انتخابات ترسره کیږي او د وټونو اچولو عمل د سهار 2 بجو نه پیل شوه چې تر 15 بجو پورې به دوام لري. په نننۍ ټاکنو کې د جماعت اسلامي د اعزاز الملک او د عوامي نېشنل ګوند د بهادر خان او آزاد امیدوار ملک امیرزاده او د پاکستان راه حق ګوند ضیاء الحق حیدري ترمنځ په دې چوکې مقابله روانه ده. د څوکې د سراج الحق د سېنټر منتخب کېدل وروسته خالی شوه و. د لړکی د کوز دیر د پولیسو د سپیشل برانچ او چارواکي مشالې لوتنن وویل چې په سخت امنیتی سارنه کې دا ټاکنې ترسره کیږي او په ټولو 15 اتیا پولینګ سټیشنو کې 3 ډیر حساس، 2 حساس او 10 غیر حساس ګرځول شوی دي. چارواکي وایي چې په یاد حلقه کې 23 سوه د پولیس کارکونکي ځای پر ځای کړل شوی دي. د خیبر پختونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د رواني میاشتې په 13 نیټه په کېدونکو بلدیاتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو د امیدوارانو اخرنی فهرست به نن جاري کوي. څو ورځې مخکې د الیکشن کمیشن یو چارواکي خورشید عالم مشال ریډیو ته په دغو ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو په اړه ویلي وو. خورشید عالم زیاته کړی چې په یادو ټاکنو کې ګڼ شمېر خزینه کاندیدانې هم برخه اخلي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوري. هند او ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه. له دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. تېره ورځ په تهران کې د هند ترانسپورت وزیر نیتن گدگاری د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړ. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خان جان الکوزی وایي چې دا تړون د افغانانو لپاره ډېر ګټور دی.
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې وروستنې د فصلي سیستم هم په نظر کې دی چې هغه به تر نیمګړې سره رسېږي او همدارنګه به بیا دا د مرکزي اسیا سره د حاکمیت سره وصل کېږي او دې کې به افغانستان دا پیاده هم کړي چې به افغانان دپاره به کار پیدا شي.
د چابهار د بندر د تاسیساتو په جوړېدو بس باندې 15 اتیا میلیونه ډالر مصرف شي. تیر ورځ ایران ویلی دی چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوې مالوړونکي بحري بیړۍ په سر به قانوني معامله یو څو ورځو کې سرته ورسي. دغه مالوړونکي بحري بیړۍ چې میرسک تیګریز نومیږي د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د ایراني ګزمه کوونکو بیړو لخوا هغه وخت د خپلې مخصوصې لارې نه تاو کړل شوه چې د ابنای هرمز نه تیرېدونکي د نړۍ تر ټولو لوی د تیروونکو لارې نه تیرېده. د دغه پیښې نه پس امریکا د ابنای هرمز نه د تیرېدونکو امریکایي بحري بیړو د حفاظت او د حالاتو د څار لپاره خپلې بیړۍ لیږلې دي. د ډنمارک د مالبرداری کمپنۍ میرسک ټینګار کړی دی چې زر تر زره دغه بیړۍ او د عملی سړي رشت کسان دي خوشي کړل شي، خو بلخوا ایران وایي چې دغه بیړۍ به هله خوشي کوي چې کله د یو کال نه روانه مالي معامله حل شي. تېره ورځ د ایران د خارجه چارو د وزارت ویاندي مردیاف هم وویل چې د غیر حکومتي خواوو لخوا په دغه اړه خبرې اترې په یو څو ورځو کې کوم حل ته ورسي. او وروسته خبر دا چې تېره ورځ د یوکراین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پیترو پوروشنکو تېره ورځ په کیف کې د یوکراین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو له لورې ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په زیاتېدو دي. پوروشنکو په یو بیان کې چې د ده په ویبسایټ خپور شوی دی وایي تر 30,000 ډېر ماسکو پلوه یاغیان د یوکراین په ختیځ کې او شاوخوا 50,000 روسي عسکر د پولي پورې غاړه موجود دي. د دې سربېره چې د فرورۍ په میاشت کې د یوکراین د شخړو د مخنیوي لپاره د بیلاروس په سرخار منسک کې اوربند شوی دی. هر ورځ په دغه هیواد کې د مرکو بیر راپور ورکول کیږي. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې دا وخت اولنۍ غړی سلام پښتونخوا تاسو ته وړاندې کوو. خبرونه مو پکې واورېدل، د سیمینا تازه حال به هم درکوو. دغې ترڅنګ د روانې غړی ځینې رپورټونه دادي. په کورم ایجنسی کې امنیتي ځواکونو د فوټبال په میچ ځانمرګي بریدونه ناکامه کړي دي. دغلته موجود یو ځوان د سترګو لیدلی حال داسې وایي:
میچ برابر شو، پلنټۍ ته وتلي وم، ویلا بس پلنټۍ شروع کېدي، ویکم کې کسان پیر شروع شول، بیا وروسته دمکا وشوه، بیا پیر وشو، بیا وروسته بلن دمکا وشوه.
نن به د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري د کابل دوره کوي. څېړونکي دې سفر ته څنګه ګوري؟
زما په خیال باندې افغان حکومت د هغه الوزلو یو برخه ښکاري چې هغې کې کوشش کوي چې دا منطقه کې د امن دپاره، د سولې د راوستو دپاره د پاکستان د سیاسي مشرانو سره تعلقات ښه کړي.
او د افغانستان د سولې عالي شورا د طالبانو لاړه خه د خزو د حقونو د خوندیتوب په اړه د سرګندونو هرکلی کړی دی. او د یادې شورا یو مشر امین وقاد یې په جواب کې وایي:
نو دا اعلان کو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مګر زول منګ تاسو سره ماده یو چې غږ یو کو خبره پیل کو چې نور منګه ملمنو ته ضرورت نشته.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ به خوندورې سندرې هم واورې. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونو اولنۍ غړی سلام پښتونخوا ته غوږی. او د دې ترتیب د سیده چې د کتاب ستري پورتونه وړاندې کوو، خوږی سندري هم وړاندې کوو، خو په سر کې تاسو ته د سیمینا تازه حال درکو. د سیمینا تازه حال په سلسله کې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حلقې 95 چې په دیر کې ده د هغې په حواله باندې خبرې کوو. دا وخت د پېښور نه زمونږ خبریال خالد خان موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان سهار مو په خیر. د دیر د دغه انتخاباتو دغه زمینی الیکشن تفصیل راسه شریک کړئ.
خوار مو چې ډیر مننه سینه چې تاسو د خیبر پښتونخوا د کوز دیر دغه ولکه د جندور سیمه دا او پنځه نوي حلقه دغه کې نن تاکنه کیږي، بلکې تاکنه شروع شوې دي. شهر اتو بجو نه دغه تاکنه شروع شوې دي او د نن 15 بجو پورې به بغیر څه وخت دغه تاکنه وي. دا به وایم چې د جماعت اسلامي امیر، مرکزی امیر سراج الحق چې کله د سینټ ممبر شو، هغلته منتخب شو، نو د هغه دغه چوکۍ خالي شو او نن په دغه چوکۍ باندې دغه تاکنه کیږي. چې زیات ولیکي دغه خلک کوئی ځای خلک کوئی چې سلور امیدواران دي، خو اصلي مقابله چې دا هغه به د جماعت اسلامي اعزاز الملک افکاری چې هغه د دغه ضلع د جماعت اسلامي ضلع امیر هم دی او دغه شان د عوامین شلپاتی بادر خان چې هغه دوه ځلې د صوبایي اسمبلۍ غړی پاتې شوی دی زوړ سړی دی مشر سړی دی د هغه مقابله به دا به ووایم چې په دغه حلقه باندې په 2002 ټاکنو کې جماعت اسلامي نه چې هغه وخت د ایم ایم اے په ټیکټ سراج الحق پاتې شوی و او بیا په 2008 کې بیا د دغې نه د عوامین شلپاتی هدایت الله خان پاتې شوی و هغه بیا صوبایي وزیر هم و نو بیا په 2010 کې چې کله ټاکنې وې نو د سراج الحق او د هدایت الله په منځ کې یو سخته مقابله شوې وه چې د جماعت اسلامي امیر سراج الحق دغه ټاکنو کې ګټه کړې وه دا د دې ټول رجسټر اوټونه چې دي لکه اوټران چې دي هغه 1,00,000 دي په دې کې 350,000 زنانه هم دي خو دا زیات تر دغه کېږي چې په دیر کې یا په دغه غریبو سیمو کې چې کله ټاکنې کېږي نو زنانه پکې ډېر کمې راکېږي مخکې خو به داسې وه چې زنانه به لکه دغه یو جرګه به جوړه شوه د امیدوارانو په منځ کې به یو پرېکړه شوه چې
زنانه به اوټنه چې
داسې څه فیصله
مخه ته نه دراغلی ډیر مننه خالد خان دغه دویمه موضوع د سره چې کوم تړلې ده دغه د زمینی انتخاباتو تاسو د یوې حلقې ذکر وکړو خو بیا په عمومي ټوله پښتونخوا کې بلدیاتی انتخابات کې دونکې دي دغه کې دغه چې کوم نخې انتخابي نخې امیدواران ته ورکړل شوی پاغه خو یو ریپورت هم لرو اوریدونکو ته به وړاندې کوو خو سهل زلی نه دغه تل کې د انتخاباتو تیاریاں څنګه روان دي
جی بالکل دا مونږ ښه پوښتنه وکړه نن اووم تاریخ چې دی اووم مئی چې دی دا نن به د الیکشن کمیشن له طرفه ختمي فهرست چې له کومو امیدوارانو په دې ټاکنو کې برخه اخلي د هغې لسټ به جاري کېږي او د دې نه پس به بیلټ پیپر جوړېږي هغه د تحصیل کونسل لپاره دلی کونسل لپاره د ویلج کونسل او نیبرهود لپاره چې کوم امیدواران یاد شوي دي نو د یو چارواکي په وینا د 1,00,000 نه زیات امیدواران دغه ټاکنو کې به برخه اخلي او د هغې بیلټ هغې لپاره به دا نن ختمي فیصله لکه پرونه پورې دا کول کېدی شو چې یو کاندید خپل کاغذونه واپس والي نو د هغه نوم به بیا په لیست کې نه په بیلټ کې بني خو نن دغه بیلټ دا کېږي څنګه چې تاسو خبر وکړه د مزدور کسان پاتې یا د جنرل کونسل لپاره په نخو باندې د امیدوارانو ډېر زیات تحفظات دي پرون هم هغې دغه کولې اپیلونه کولو چې کوم نخې دوی ته میلاو شوي دي زیات تر نخې داسې دي لکه په لاس پیچکش ډیبرې یا بوتل نو هغې باندې د هغې اعتراض دی او دا وایي چې یاره دا هغې ته نه دی منظور ځکه چې په دې وجه هغې د هغې شخصیت مطابق په دغې باندې کېږي نو دغه خبرې خو هم چونکې تیاریان روان وي تاسو دغه پوښتنه وکړه نو د بیلټ جوړېدو مرحله به نن پیل شي او په ټول پښتونخوا کې به په کوهستان نه بغیر په 1 مئی دغه ټاکنې کېږي چې هغې د الیکشن کمیشن له اړخه دغه اعلان شوی چې دا به د فوج په نگرانۍ کې کېږي لکه الیکشن سټیشن باندې به فوجیان هم
امنیتي ګامونه به پورته کولی شي یو جهان مننه خالد خان چې موږ ته مو زموږ اوریدونکو ته د خیبر پښتونخوا تفصیلي جایزه وړاندې کړه
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم 11 بجو
تاندې هلې
پپاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په 8 منټه د پاسه 4 بجو
د مشال ریډیو د نن ورځې د هفتوارو خبرونو ترتیب مو اوریده چې په نن ورځې وګدو کې 9 ساعتو کې به تاسو په بیلابیلو غړیو کې اوري راځو د ریپورتونو لړۍ ته پرون مازیګر چارواکي وایي چې د کورم ایجنسی په لیزو سیمه کې امنیتي ځواکونو 2 بریدګر وژلي دغه بریدکونکو غوښتل چې د لیزو په سکول کې روان د فوټبال میچ او دغه تماشې لورغدي خلک په نخښ کړي خو هدف ته د رسیدو نه وړاندې د لیویز ځواک سره په ډزو کې وژل شوی دی په دغه موقع د ډزو او چاودنو له وجې دوه عام کسان هم وژل شوی او یو سرکاري اهلکار جوړل شوی دی تر دې دمه د دې برید پلا چا په غاړه نه اخیسته په دې حق لا تفصیل د سیمینار زموږ همکار تاریخ ورځ یې راکېوی
د کور میں انتظامی چارواکی وای امنیتی سرتیرو د چهارشنبه په ماخام په الیزو سیمه کې دو تنه ځانمرګي بریدګر هدف ته تر رسیدو وړاندې وژلې دي. چارواکو په خبره ځانمرګي بریدګرو غوښتل چې د های سکول په میدان کې په لوبغاړو برید وکړي، خو امنیتي سرتیرو د دوی دغه منصوبه ناکامه کړه. مرستیال پروتوکول ایجنټ فضل قادر مشال رډیو ته وویل لوبغاړو ترمنځ د فوټبال فاینل لوبه روانه وه او تر ډېر خلک د نندارې لپاره راغلي وو، او زیاتوي چې د دې لوبې سیکورټي د لوی ځواک سره وه. د ده په خبره ځانمرګي بریدګرو وسکټې اغوستې وې او سره وسله هم چې امنیتی سرتیرو میدان ته تر رسیدو وړاندې دوی ووژلو. ده وویل سرتیرو په ځانمرګي بریدګرو ډزې وکړې او هغوی ځانونه والوزولو. ده دا هم ویل په دغه پیښه کې دوه عام وګړي مړه او یو سرکاري اهلکار زخمي شوی دی. معلوماتو تر مخه په مړو کې د الیزو سراج علي او د پیواړ حمید حسین نومونه شامل دي. مرسیال پروتوکول ایجنټ په خبره سراج علي د چاودنې له امله ځای پر ځای مړ شوی دی، او حمید حسین چې وسله والو په ډزو ویشتی و په هسپتال کې سا ورکړې ده. زخمی شوی سرکاري اهلکار هاشم علي نومیږي چې په دې وخت د هغه علاج د الیزو په هسپتال کې روان دی. په هسپتال کې ډاکټر ارشد حسین مشال رډیو ته وویل د پولیټیکل محرر هاشم علي روغتیايي حالت د اندېښنې وړ خبره نه ده. سرخار پاړه چنار نه شاوخوا 50 کیلومتره لرې الزو سیمه د کوزی کورم ایجنسی په حدودو کې راځي، چیرته کې توري بنگش قبایل اوسیږي. چارواکو په خبره شاوخوا 15 میاشتې وړاندې سیکورټي ادارو ته دا معلومات ترلاسه شوي وو چې په سیمه کې به ځانمرګي برید کیږي. یو عیني شاهد نمنه خودلو پشاد مشال رډیو ته وویل د لوبې په وخت میدان کې ډېر خلک وو، او زیاتوي چې که چیرې ځانمرګي بریدګر میدان ته پر ننوتو کامیاب شوي وی نو عام خلکو ته به ډېر لوی ځاني زیان اړولی وی. پولیټیکل چارواکی وایي ځانمرګي برید کوونکو د بدن سه حصے دوی ته میلاو شوي دي، او زیاتوي چې د دغه پیښې په اړه تحقیقات روان دي. د برید وروسته الیزو ته په ګڼ شمېر کې امنیتي ځواکونه رسېدلي دي، او ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې ده. د سیمې نه رسېدلو راپورونو تر مخه د پیښې وروسته په سیمه کې پولیټیکل انتظامیې سخت امنیتي ګامونه اوچت کړي دي، او ځای پر ځای په چیک پوستو د خلکو او د ګاډو تلاشیانې اخیستلی کېږي. وسله وال طالبانو لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د پوځ سرلخکر جنرل راحیل شریف د کورمې دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده. د وزیر اعظم هاوس نه جاري شوي خبر تر مخه نواز شریف ویلي دي چې ټول قوم د ترهګرو خلاف یو موټی دی، او دا ډول بریدونه د دوی حوصلې نشي کمزوری کولی. هغه ویلي دي چې ترهګرو خلاف جنگ به تر هغه پورې جاري وي چې تر څومره پورې دوی ختم شوي نه وي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلي
خار او خاوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو،
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی، او تر مازیګر شپږو بجو چې دا خبرونه سرته ورسیږي، نو بیا هم په دې سپو د شپږو بجو نه پس تاسو بیا د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. ورزو د ریپورټونو سلسلې ته ټاکل شوې ده چې نن به د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری کابل ته سفر کوي. نوموړی به د خپلې دورې پر مهال د افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو افغان چارواکو سره لیده کاته کوي. د آصف علي زرداری د سفر په هکله نور تفصیل د اسلام آباد نازم خبریال احمد الله په دې ریپورټ کې راکوي.
د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن آصف علي زرداری به د خپل ګوند د نورو غړو سره نن د زیارت په ورځ د افغانستان په دوه ورځنۍ دوره کابل ته ځي. د قومي اسمبلۍ پخواني ډیپټي سپیکر او پیپلز پارټي غړي فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې پخواني صدر آصف علي زرداری ته د دورې بلنه د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ورکړې ده، او آصف علي زرداری سره به په ډله کې د دوی په شمول پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او شیری رحمان هم شامل وي. نوموړي زیاته کړه مشال ریڈیو سره په خبرو کې د سیاسي او سیمایزو چارو کارپو ایمل خټک وینا وا چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په اقتدار کې دراتلو وروسته دا کوشش کوي چې د پاکستان سره خپل تعلقات نور هم ښه کړي او دې لړکې د دواړو ملکونو د حکومتي او فوجي چارواکو سره سره د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو وخت په وخت د افغانستان دورې هم کړي دي.
پاکستان نور چارواکي که فوجي او که سیاسي غوي وطن فوکان د کابل دوري کړي دي د افغانستان نه هم نور فوجي او سیاسي چارواکي چې اوبات په دوره باندې راغلي. زما په خیال باندې د پیپلز پارټي د مشرانو د کابل دوره د افغان حکومت د هغه الوزلو یو برخه ښکاري چې هغې کې دوی کوشش کوي چې دا منطقه کې د امن دپاره د چلې د راوستو دپاره د پاکستان د سیاسي مشرانو سره نو هغه تعلقات ښه کړي او چې کوم دا پېښې مسلې دي په هغې باندې هغوی سره خبرې کړي وکړي د هغوی رایه معلومه کړي او په دې طریقه باندې چې دی نو د دواړو ملکونو د خلکو ولسونو میز کې د سیاسي ګوندونو میز کې ښه تعلق جوړ شي.
یاد دي وي چې په دې تېرو وختونو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د قومي وطن پارټۍ مشر افتاب احمد خان شیرپا او پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی هم د کابل دورې کړې وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ټولې صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکوم.
ښوندې په مخ دوی نه پرېږدي ځکه چې دوی وایي چې دا پښتو ده او لسې ده
پوری کا نوال داری شی بکے بند نانو آخو لچانے لے کی گی کر
دے آئی اے ڈی اے پر چورا اختی نی اور دے کی دے خبوں میں نمبر بطا پاکستان شو نمبر ون وندے
دے ہر شورو پورس پا کم یولس بجے او دے ہر زیارت پورس پا کم دو بجے لما فرخندہ اسد سرا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې درته دا وخت سلام پښتونخوا خبرونه وړاندې کوو. په تیره موده کې چې په خیبر ایجنسۍ کې بد امنیسي واشوه نو وسلوالو خاصدارو ته دړکه ورکړې وه چې که نوکري نه پرېږدي نو د کورنۍ غړي به یې ووژني. د دې په نتیجه کې ګڼ شمېر خاصدارو د خپلو نوکریو نه غیر حاضره شوي وو او پولیټیکل انتظامیه بیا دوی د نوکریو نه لرې کړي وو. اوس د باړې مشران د حکومت نه د هغوی د بحالۍ غوښتنه کوي. هلته پولیټیکل انتظامیه بیا وایي چې یو شمېر صدار یې بحال کړي او د نورو په حکله هم غور روان دی. په دې حکله تفصیل د سیمینا زمونږ خبریال فرهاد شینواری رپورټ کې امرو.
د خیبر ایجنسۍ د باډې مشران وایي چې د نوکریو نه لرې کړی شوي خاصدار د ورلا بحال کړی شي. دوی وایي چې اوس په باډه کې حکومتي عملداري قایمه شوې ده او دې خاصدارو ته ډېر ضرورت دی او بله دا چې دا ټول د تېرې اوږدې مودې راهیسې بېروزګاره ناست دي. په دې هکله د باډې سیمې یو مشر سهیل احمد پردی مشال ریډیو ته وایي
لکه دا پی ایس ای به مونږ څخه خبره کړه، مونږ سه وعده کړې وه چې کله د قوم نه نه کېدو اعلان کېدو چې خوصدار به زه بحال کوم چې قوم د کومې سپارش وکړي، خو خوصدار په اوسه پرې بحال شوي نه دي. نو په امن و امان خصوصا په ټرایبل کې او بیا په بوړه کې د امن و امان برقرار ساتلو کې د خوصدارو بھرپور کردار دی. او خوصدار خو هغه خلک وي چې کوم واقعي د حکومت سره مخلص و، نو په اوسه پرې بحال شوي نه دي. مونږ د فی ای صاحب نه، د گورنر صاحب نه، د متعلقه نورو کسانو نه دا فرزور مطالبه کوو د قوم د اکوخیل د طرفه چې مهرباني دې وکړي چې د خپلې وعدې مطابق دې زموږ د قوم اکوخیل خوصدار زر تر زر بحال کړي شي. په شکر ادا کوو چې الحمدلله په علاقه کې امن هم بحال دی او قوم انشاءالله چې سیوم شو او آبادم شو آباد کیږم.
او د باډې یو بل مشر حاجي پولیټیکل پردي وویل چې په باډه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت داسې حالات جوړ شوي وو چې دې خاصدارو ته پکې ډیوټي ورکول ډېر مشکل وو.
که ولته په بوڑا کې داسې حالت راغلی وو چې د کم خلک ډیسمیس شوي وو او نو راغلي چې هغه مجبور وو د هغو پلار ورونه او خاندان به بار په هغو خلکو کې وو چې هغه کې دهشتګردي شروع وه. نو که هغې نوکري نه پرېښولی نو هلته یې د پلار او د ورونو د مرګ خطره وه او که نوکري یې کولی نو ټول خاندان بیې راوستی او دلته د چا دومره وس نه وو چې هغې دلته هغې پلنه کړې وای. نو په دغه وجه باندې د غو ډیسمیسی شوې ده. نو مونږ دا مطالبه ده چې اوس مو مخکې مونږ کړی ده چې مهرباني دې وکړه چې کوم فسادور ډیسمیس شوې دي دا بیا به حل شي.
یا د دې ویش خو شات څلور کال وړاندې دلته وسلوالو ډلو د باډې زیاتره برخې تر خپل واک لاندې کړې وي او دلته د باډې اپریدي قومونو سره تعلق لرونکو خاصدارو لا دړکې ورکړې وي چې خپلې نوکرۍ دې پرېږدي او ځینې خاصدار بیا پکې د خپلو ډیوټیونه غیر حاضر شوي وو. نو ځکه حکومت د نوکرېو نه لرې کړل. د باډې سیمې د خاصدارو د بیا بحالۍ د غوښتنې په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ د دفتر سره رابطه وشوه نو هلته یو انتظامي چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال مو ځینې خاصدار پکې بحال کړي دي او د باقي پاتې خاصدارو د بحالۍ او په باډه کې په مستقله توګه د امنیت د ساتلو په لړ کې مو د ټولو اپریدي قومونو سره جرګې روانې دي. خو د حکومت وړومبۍ ترجیح دا ده چې بې کوره شوي خلک ورته ستانه کړي. د یادونې وړ ده چې په باډه کې په کال 2009 کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل شوي دي. خو اوس په دې وروستو کې دلته د خیبرون پوځي عملیاتو په نتیجه کې باډه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د بې کوره شوو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه اورئ چې پکې تاسو لپاره خوندورې سندرې هم لرو. دا وخت د هارون باچا په غږ کې دې سندرې ته غوږ شئ.
خبر میں پمڑا ندا مغرور زمانہ
نکا مغرور زمانہ کا ننچ غ پیدا کد نرانو لڈگرا ننچ غ پیدا کد نرانو لڈگرا وا وا سپین کون تھا
د مشال ریډیو السلام پښتونخوا غړی ته غوږی دا اورنې غړی دا او تر مازیګر شپږو بجو پورې نه ساعته بیا د خبرونه تاسو اوریدل شئ. د روانې غړی نیمه ته ورسیدو پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې دی د مجید بابر نه د خبرونو لنډې سپړو.
د کورمه کبیلی سیمه چارواکی وایي چې تیر ماښام په علیزو سیمه کې امنیتي سرتېرو دو ځانمرګي برید کوونکي هدف ته د رسېدو نه مخکې هغه وخت وجلی چې د دغه سیمې په یو های سکول کې د فوټبال لوبه روانه وه. د کورمه کبیلی سیمې اسسټنټ پروډکټر جان فضل قادر تیر ماښام مشالې ته وویل چې په دې پیښه کې دوه ولسی وګړي د علیزو سراجلی او د پیواړ حامد حسین وجل شوي او یو سرکاري اهلکار هاشم علي جوبل نه تر دا مهال د دغه پیښې پر چا پر غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان پخوانی ولسمشر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمین آصف علي درداري د خپل ګوند د غړو نن د افغان ولسمشر په بلنه په دوردني سفر کابل ته ځي. د خیبر پښتونخوا د کوز دیر په حلقه 95 باندې نن زمینی انتخابات ترسره کیږي او د ووټونو اچولو عمل د سهار 2 بجو نه پیل شوی چې تر 5 بجو پورې به دوام لري. د خیبر پښتونخوا د صوبایي الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د رواني میاشتې په 13 نیټه په کیدونکو ولایتي ټاکنو کې د برخه اخیستونکو امیدوارانو حتمی فهرست به نن جاری کوي. هند د ایران د چابهار د بندرګاه په جوړېدو موافقه وکړه. د دې سره به افغانستان له هند سره د اوبو له لارې وصل شي. تېره ورځ په تهران کې د هند ترانسپورت وزیر نیتین گدگاری د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دغه تړون لاسلیک کړ. تېره ورځ ایران ویلي دي چې په ابنای هرمز کې د ایران لخوا د نیول شوي مالی بورون کې بحري بیړۍ په سر به قانوني معامله یو څو ورځو کې سرته ورسي. تیر ورځ د یوکرین ولسمشر د دغه هیواد په ختیځ کې په لویه پیمانه د پوځي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پترو پوروشنکو تیر ورځ په کیف کې د یوکرین امنیتي او دفاعي شورا ته وویل د روسي ترهګرو ډلو له لوري ګواښونه نه یوازې دوام لري بلکې لا نور په زیاتېدو دي.
دا وو مجید بابر چې تاسو ته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او سپا موکلی چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. اسلام آباد کې زمون خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کړي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د ترهګرو په ضد د عملیاتو د دوامداره ساتلو په ژمنه لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې د راولپنډۍ جی ایچ کیو کې د کور کمانډرانو د ایوې مهمې غونډې په مهال د فوج سر لخکر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې د وفاق تر انتظام لاندې قبایلي سیمو کې د ترهګرو نښه کولو لړۍ به هم روانه وي او ټولو اړوند چارواکو ته یې امر کړی دی چې د مجرمانو ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو په ضد د هیواد په ښاریو سیمو کې د استخباراتي معلوماتو په اساس کاروایي نورې هم توندې کړي. ورځپاڼه لیکي چې د هیواد په قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو په نتیجه کې په ملک کې امنیتي وضع تر ډېره حده ښه شوې ده او د ملک نه د ترهګرۍ په مکمله توګه د خاتمې لپاره فوج، حکومت او سیاسي او مذهبي مشرانو ته خپل میس کې د لاسونو یو کولو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې حکومت له پکار دی چې په شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ کې د فوجي عملیاتو له وجې چې کومې سیمې د ترهګرو د ولقې څخه خلاصې کړې دي نو هغې کې د پرمختیايي پروژې پیل کړي او دغه سیمو ته یو ځل بیا د ترهګرو او ورانکارو د ورستنېدو د امکان ختمولو لپاره لکه د تیر په شان قبایلي سیمې او قبایل له پامه ونه غورځوي. جنګ ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د کور کمانډرانو په اجلاس کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د هند د استخباراتي ادارې را په ککړ کېدو د سخت تشویش څرګندونه وکړی شوه او په اجلاس کې وویل شول چې دا قسمه کاروایانې به نورې برداشت نه کړو. ورځپاڼه لیکي چې نوي ډیلي له پوهېدل پکار دي چې د هند سلامتي د پاکستان سلامتۍ سره تړلې شوې ده نو ښه به دا وی چې ترهګرۍ ته وده ورکولو په ځای د امن په کوششونو کې پاکستان سره مرستې وکړي او دا به د هند په ګټه هم وي. آج ورځپاڼې خپل اداریه په ملک کې د غیر سرکاري ادارو یا ان جی اوز د هلو ځلو په جایزې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې وفاقي حکومت په ملک کې کار کوونکي ان جی اوز د هلو ځلو بیا د سره جایزه اخستو فیصله کړې ده او دا فیصله د قومي اکشن پلان تر لاندې کیدونکو کاروایانو برخه ده. ورځپاڼه لیکي چې په یو داسې وخت کې چې ملک د مختلف قسمه چیلنجونو سره مخ دی د قومي سلامتۍ او د فنډ د خورد برد لړۍ ودرول لپاره د ان جی اوز د هلو ځلو جایزه اخستل یو ښه فیصله ده خو ضرورت د دې خبرې هم دی چې کومې غیر سرکاري ادارې پاکې وګرځولې شي نو تفصیلات دې د اولس مخې ته راوړی شي.
د سیمې حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان د پوځ اعلی چارواکو په یوه غونډه کې په هند تور پورې کړی چې په هیواد کې یې په ترهګرۍ خورولو کې لاس لري، خو هند دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه یوه مقاله خپره کړې چې پکې د امریکایي ځواکونو موجودیت او له دغه هیواده د هغوی د وتلو په پلان خبرې شوې دي. د دواړو مقالو مهم ټکي د ملیحا میرزاده ناورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي د پاکستان پوځ په ملک دننه د ترهګری خورولو لپاره د هند استخباراتي اداره تورنه کړې ده چې ورسره کېدی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ کشالې زیاتې شي. دغه تورونه د نهې په ورځ د پنډی ښار په پوځي مرکز کې د پوځ لوړ پوړو چارواکو د غونډې پر وخت مخې ته راغلي چې پکې د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد په پوځي کاروایو او نورو امنیتي مسلو خبرې وشوې. ایجنس د پوځ د بیان په حواله وایي چې په یاده غونډه کې په پاکستان کې په ترهګری خورولو کې د هند استخباراتي ادارې چې را نومیږي پلاس لرلو خبرې وشوې. ایجنسی کې که څه هم د پاکستان پوځي چارواکي اکثره په شخصي توګه هند د مداخلې لپاره تورنوي، خو دا ډېر کم تر سترګو کېږي چې پوځ د هند پر استخباراتي ادارې د تورونو په اړه رسمي بیانونه ورکوي. ایجنسی کې پاکستان په دې باور دی چې هند په بلوچستان صوبه کې د بیلتون پالو په ګډون د هغو وسوالو ملاتړ کوي چې د ریاست خلاف جنګیږي. هند په پاکستان کې د مداخلې تورونه ردوي، خو بیا پر پاکستان تورونه پوره کوي چې په هند کې په حملو کې د لاس لرونکو او په کشمیر کې د جنګیدونکو وسلوالو ملاتړ کوي. هند په افغانستان کې د طالبانو د ملاتړ لپاره هم پاکستان ذمہوار ګرځوي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا د راتلونکي ګډو ځواکونو مشر په توګه د جوزف ډنفرډ نومول په افغانستان کې د یاد پوځي جنرل د تجربې یادونه کوي. ورځپاڼه د دې خبر تصدیق کوي چې نوموړی به له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د تک په هکله انتظامیې ته مشوره ورکوي. په کال 2019 کې د اوباما د واک موده ختمېدلو سره به امریکایي پوځ په افغانستان کې خپل پوځي مشن سرته ورسوي. ورځپاڼه لیکي که څه هم سپینې ماڼۍ وار له مخې په راتلونکي یو نیم کال کې د ځواکونو د کمولو په پلان کې بدلونونه راوستي دي، خو بیا هم د اوباما نږدې او سلاحکارانو داسې څه نښې نه دي ورکړې چې ګواکې دوی په کال 2019 کې د هیواد پوځي مشن ختمېدلو پلان ته د بیا کتنې لپاره رضا دي. ورځپاڼه لیکي د اوباما د واک موده له رانږدې کېدلو سره سم په افغانستان کې د هغه د جګړې د ختمولو پلان باندې بحث تود شوی دی چې وروسته به یوازې زر سرتېري په کابل کې له امریکایي سفارتخانې سره تړلې وي. ورځپاڼه لیکي کېدی شي سپینه ماڼۍ ته په دې هکله فیصلې ته ضرورت پېښ نه شي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو شمېر د یو بل کال لپاره زرو ته راټیټ کړي، خو له اول نه په انتظامیه کې دننه د ځواکونو شمېر کمولو په اړه درزونه موجود دي. د ورځپاڼې په خبره ځینې چارواکي خبرداری ورکوي چې په کابل کې یوازې زر امریکایي سرتېري ساتل خطرناک دي. د هغوی په خبره د هغو سره به د مهمو استخباراتي معلوماتو کمی وي او یا به یې د مرګ ژوبله په حالت کې له سرخاره بهر د وتلو صلاحیت هم ډېر نه وي. د انتظامیې یو لوړ رتبه چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې دوی ته به سم د ټکه د خبرداری معلومات نه وي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون د امریکا د بهرنو چارو وزیر جان کیری ویل له سعودي چارواکو سره به په یمن کې د روانې کورنۍ جګړې په نتیجه کې د یو ځان د راتلو په مسلې خبرې وکړي او دا راز دغه هیواد کې هغو ولسي خلکو ته د انساني مرستو د رسیدلو لاره به هواره شي چې په جګړه کې ښکیل دي. ویل کېږي په یمن کې عام خلک د خوراک او داروګانو د کمی له وجې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. په دې هکله د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د یو رپورټ تفصیل د اجمل احمد ناورو.
په افریقایي هیواد جیبوتی کې د خبری کانفرنس پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې په یمن کې د بشري وضعیت په اړه ژور اندېښنه لري او زیاته یې کړه چې دغلته وضعیت له یوې ورځې بلې ته خرابیږي. د جان کیری په وینا دا ډېره مهمه ده چې په جګړه کې د اوربند او ځنډ شرایط په سمه توګه عملي شي، څو هیڅ لوری د اوربند له مودې څخه د سیمو د لاندې کولو لپاره کار وانخلي که نه وضعیت به نور هم کړکېچن شي. جیبوتی هغه هیواد دی چې د یمن د جګړې له کبله څو زره کډوال وراوختي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یمن کې د ایران ملاتړ لرونکي اوسي اقیان په روان تاوتریخوالي ملامت وبلل، خو ویل باور لري چې په راتلونکو ورځو کې به په جګړه کې یو موقت اوربند رامنځته شي. جان کیری د چرشمې پوره سعودي عربستان وستایي چې هڅې یې کړي څو مرستندویه ادارې په یمن کې ملکي خلکو ته ورسیږي. نوموړي وویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره به د یو موقت اوربند لارې چارې هم له سعودي چارواکو سره وڅېړي. نوموړي همدارنګه په یمن کې د خوړو اوبو او سرپناه د زیاتېدونکې اړتیا په پوره کولو کې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د 8.5 میلیون ډالر مرستې اعلان هم وکړ. نوموړي وویل چې امریکا به جیبوتي ته هم 2 میلیونه ډالر مرسته ورکړي څو د یمني کډوالو ستونزې کمې شي. په داسې حال کې چې د کورنۍ جګړې له کبله له یمن څخه امریکایي مځکني ځواکونه وتلي، جیبوتي په سیمه کې د القاعده شبکې د فعالانو او نورو سختریزو پر ضد د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د کارولو مهمه سیمه ده. یمن د اوږدې مودې راهیسې بې وسلې سیاسي شخړو او د القاعده شبکې فعالیتونو ځپلی. په دې وروستیو کې په دې هیواد کې حوثي اخیانو ډېره سیمه ونیوله او د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادي یې له هیواده تېښتې ته اړ کړ. په مقابل کې د سعودي په مشرۍ د عربي هیوادونو یو ائتلاف په یمن کې د حوثي وسلوالو پر اهدافو هوایي بمباری پیل کړي. تر اوسه د یمن په جګړه کې د کمیدو نښې نه لیدل کېږي. حوثي اخیانو د سې شنبې په ورځ پر سعودي عربستان هوانونه او توغندي توغولي چې د رپورټونو له مخې دوه ملکیان وشلي. همدارنګه ویل کېږي چې 15 سرتیري هم نیولي. په عین حال کې په سلګونو یمنۍ کورنۍ د عدن ښار ته تښتېدلي چې جیبوتي ته نږدې پروت دی.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې دا وخت سلام پښتونخوا او ری افغان سوداګر هلمندي چې د چابهار د بندر جوړېدو سره به د هیواد میوه او نور محصولات هندي بازارونو ته د اوبو د لارې ورسیږي. هند او ایران د چابهار د بندر تړون په تهران کې لاسلیک کړ چې ادارات له دې لارې افغان سوداګر هند ته خپل مالونه واستوي او هندي مالونه افغانستان او منځنۍ اسیا ته د رسولو لپاره حالات برابر شي. په دې حق له تفصیل د احمد شهبر ریپورت کوم.
هند او ایران د چابهار د بندر تړون لاسلیک کړ. له دې سره به افغان سوداګر د اوبو له لارې له هند سره او هند د چابهار او افغانستان له لارې له منځنۍ اسیا سره وصل شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونو مرستیال خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار د بندر تړون د دریو وړو هیوادو لپاره ډیر ارزښت لري خو افغانستان ته ځانګړی اهمیت لري.
افغانستان لپاره دا اهمیت لري چې روسانو د تسلیم سیستم هم په نظر کې چې هغه تر نیمګړو راوچیږي او همدارنګه د مرکزي اسیا سره د حاکمیت راوصل کېږي او دې کې به افغانستان دا پیاده هم کړي چې افغانان دپاره به کار پیدا شي. او دلته هندوستان د اجرت په معدن کې هم قرارداد کړی دی. دلته تقریبا په میلیونونو تنه اوسپنه ده د دې خانوړو به هم په دغه بندر د لارې ډېر ښه وي زموږ دپاره او هم د هندوستان دپاره.
د هند ترانسپورت وزیر نیتن ګتکاري تېره ورځ په تهران کې له ایراني چارواکو سره د چابهار د بندر په اړه اوږدې خبرې وکړې. بیا وروسته له سلام مشورو د ایران له ترانسپورت وزیر عباس احمد اخوندی سره دا تړون لاسلیک کړ. د ایران ولسمشر حسن روحاني له ګتکاري سره د خبرو پر مهال وویل د ایران په جنوب ختیځ کې د چابهار د بندر له تړون سره به د دواړو هیوادو ترمنځ د اړیکو نوی باب پرانیستل شي. هند غواړي چې د 10 کلونو په مخه په چابهار کې 2 لنګر ځایونه اجاره کړي. پر دې بندر به څه باندې 85 میلیونه ډالر مصرف شي. افغان سوداګرو به پخوا هم چې کله پاکستان د کراچۍ له لارې دوی ته ستونزې جوړولې د ایران د عباس بندر له لارې خپل مالونه افغانستان ته راوړل. خو خان جان علي کوزی وایي چې د عباس بندر په تناسب چابهار د افغانانو لپاره ډیر ګټور دی. افغانستان له پاکستان سره په روسیو کې موافقه وکړه چې افغان مالونه به د واګې بندر له لارې هند ته ځي او له اسلام آباد څخه یې وغوښتل چې افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې له هند بیرته افغانستان ته واردات وکړي. خو پاکستان پر دې موافقې عمل نه دی کړی. د چابهار د بندر له تړون سره د خان جان علي کوزي په وینا افغانستان له دغه مجبوریت خلاصي شي چې د اوس لپاره پاکستان ته د تجارت په برخه کې لري.
دا مشال ریډیو دا.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې طالبانو روانه هفته د قطر په غونډه کې د افغان ښځو د حقونو د ملاتړ اعلان وکړ. د یادې شورا یو مشر غړي قاضي محمد امین وقاد د دې خبرې هرکلی وکړ او وی ویل که د سولې خبرې شروع شي نو د سولې عالی شورا به هم له طالبانو سره دا خبره تایید کړي چې محدود شمیر پاتې بهرنیان دي وزي. تفصیل د احمد شهبر ریپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو د حقونو موضوع او په دې خبرو کې د هغوی ونډه یوه مهمه مسله ګڼل کېږي. یو شمیر افغانان اندیښنه لري چې له طالبانو سره شایي سوله د ښځو هغه حقونه چې په تیرو دیارلسو کلونو کې ترلاسه کړي دي له خطر سره مخامخ کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقات چې تیره ورځې په کابل کې د ملي ثبات په نوم د یوې ټولنې د معرفي کولو په غونډه کې برخه اخیستې وه وویل چې طالبانو د دوحې تر خبرو وروسته په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې د ښځو حقونه باید خوندي وي. قاضي وقات همداراز وویل چې بهرنیان میلمانه دي او د سولې تر خبرو وروسته هغوی ته اړتیا نشته.
دا یوازینی اعلامیه ده چې دوی خپره کړې دي چې ښځې حقوق لري، سیاسي، مدني، اجتماعي، اقتصادي، هغه باید په امن وي. دام یو ښه پیغام دی. نو موږ هم دا اعلان کوو چې د خارجي قواو موجودیت نور د جنگ د تداوم او د تشدید عامل مه ګرځوئ. موږ تاسو سره اماده یو چې غږ یو کړو، خبره پیل کړو، غږ یو کړو چې نور موږ میلمنو ته ضرورت نشته.
د شنبه او یکشنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا یو شمېر غړیو د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې وکړې. په دې خبرو کې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالی شینواری ګډون کړی و. دا وایي چې د طالبانو د رژیم په وخت زه په کابل کې وم، نو داسې فکر مې کاوه چې طالبان به له ښځو سره په خبرو کې ګډون ونه کړي، خو داسې نه و.
یو اعتماد تقریبا یو فضا والده و، کم ډېر متفاوت د خپلو د دې بل د موږ چې د افغانستان مسلي د دې ایت سره موږ کوم تفاوت د هغوی په خبرو کښې نه لیده. ټولو د سولې خبرې کړې او خصوصا ما په یو قسمت کښې کله چې د ښځو اړتیا سولې ته په دې باندې ما خبرې وکړې، نو د هغوی د یو تن د سترګو نه اوښکې لاړې او ما ته یې ویلې چې
ملالی شینواری زیاته کړه چې په غونډه کې د طالبانو اتو سره استازو وویل چې افغان ښځې حق لري چې په سیاست کې برخه واخلي، تجارت وکړي او تعلیم وکړي. په وروستیو کې د بشري حقونو یوې مخبرې هیدربار په یوې مقالې کې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان د سولې په هڅو کې د ښځو ونډې ته پاملرنه نه ده شوې. هیدربار وایي چې له کلونو راهیسې د سولې په خبرو کې د ښځو د برخې خبره شوې، خو د هغوی مخه نیول شوې ده او نارینهوو د دوی په استازیتوب د هڅې مخته وړې دي. خو د قطر په غونډه کې له طالبانو سره پر یوه میز دا پلا درېو افغان میرمنو ګډون کړی و.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال رادیو خبرونې دي چې هر ورځ تاسو 9 ساعته د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدلی شئ. د سلام پښتونخوا په دې غړې کې تاسو لپاره یو بل خوندور سندره د برېښنا امیر په غږ کې لرو.
موسیقی
د برېښنا امیل په غږ کې د سولې دغه سندره تاسو د مشال ریډیو په سلام پښتونخوا خپرونه کې واورېدله. ورزو رپورټونو ته په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کېږي، د پېښور ډپټي کمشنر د انتخاباتو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړې دي، خو ځینې امیدواران شکایت کوي چې د دوی انتخابي نښې د خندا وړ دي او د دوی په او دوی یې اخیستل نه غواړي. د دوی په وینا که دا نښې ورته بدلې نه کړی شي نو دوی به د دې انتخاباتو نه بایکاټ وکړي. دا کومې نښې دي او په اړه یې امیدواران څه نظر لري؟ د ځلاند یوسفزی رپورټ کې اورو.
په خیبر پښتونخوا کې د روانې میاشتې په 13 نیټه د بلدیاتي ټاکنو امیدوارانو ته انتخابي نښې ورکړې شوې. د پېښور ډیپټي کمشنر دفتر ته د زرګونو په حساب امیدواران را روان ول او په دیوال لګېدلې فهرستونو کې خپلې خپلې انتخابي نښې کتلې، خو ځینې امیدواران د الیکشن کمیشن لخوا لټاکلې شوې انتخابي نښو خوشاله نه دي.
زما جی رحمان الدین نوم دی، زه محله حسین آباد حسن گڑی کې اوسېږم. جی جی ما لخوا په لاس نشان را کړی دی. دا یاره جی ما ته ښکاري مونږ د پاکستان کې نور نشانونه نه چې دوی په لاس او دا ډبرې او دا شی نه راویستي دي. جی نو زما په خیال چې څه ښه نشانات نه دي. جی ولې چې نشانونه خو ډېر دي، پکار دوی له دا و چې ښه نشان دوی راویستلی وی کنه. جی
د بلدیاتي ټاکنو امیدواران او د هغوی ملګري په ډیپټي کمشنر دفتر کې دننه او بهر په ډلو کې ولاړ ول، چا په خو انتخابي نښو ترلاسه کېدو د خوشحالۍ باسونه کول او بیا چا پکې په ځینې انتخابي نښو خفګان او خنداګانې کولې. یو امیدوار چې انتخابي نښه ورته وږې ورکړې شوې ده، مشال رډیو ته وویل چې د نښې د بدلون لپاره یې درخواست ورکړی دی او که نښه یې بدله نه شوه نو په ټاکنو کې به برخه وانخلي.
زما نوم خالد خان اکاخیل دی او زه د جنرل سیټ دپاره ولاړ یم. ما ته پکې وږې ملو شوې دی. وږې څه شي؟ دا بالکل غلط نشانات تھی. پکار دے کم زے کی اسی کو اگر کم اس کو نشانات کو ڈیرو او پکار چې دا راته چینج کړه وای نو زو بایکاټ کوم دي. شنو
د پیښور څخه د بلدیاتی ټاکنو یو بل امیدوار چې لا انتخابي نخه ورته نه و ورکړې شوی وای چې خې نخې لپاره دواګانې کوي او دا چې کخه نخه ورته ورنکړې شو نو له ټاکنو څخه به بایکاټ وکړي.
زمانون دی جی شوکت اقبال، زه د UC 26 نیم جنرل کونسلری ته ولاړم چې دی ګلان پکې راوستي وي، نورې پرندې راوستي وي، موټر سایکل راوستي وي، موټر راوستي وي، نو داسې شی شو ګوپی ګل شو، ستنه شوه، پلا شو، داسې مولای شوه، ډبرای شوه. جدا خو ډېره ناجایزه ده.
په انتخابي نښو کې جانماز، تسبیح، پاکې، ټوپۍ او ایمبولینس او یو څو نورې داسې نښې چې په ترلاسه کېدو یې امیدواران خوشحاله دي او له نښو خفه امیدواران هم د دغه ډول انتخابي نښو غوښتنه کوي. زلان یوسفزی، مشال رډیو، پېښور.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
پرون په پېښور کې د پښتو د یو نوي فلم ځینې برخې او سندرې نندارې ته وړاندې کړې شوې. هلته د یوې خبري غونډې پر مهال د پښتو فلمونو ځینې هنرمندانو وویل چې که څه هم حکومت او سرمایهدار خلک په پښتونخوا کې فلمي صنعت ته پاملرنه نه کوي او حکومت په ځینې ځایونو کې دوی ته د فلم جوړولو اجازه هم نه ورکوي، خو بیا هم تیر کال د پښتو 11 فلمونه جوړ شوي او په روان کال کې تر دې دمه 15 فلمونه تیار کړي شوي دي. په دې حقله د پېښور نه زموږ خبریال غلام غوث نور حال راکوي.
د چرته خانان چرته ملنګان په نوم د پښتو د دې نوي فلم ځینې برخې او سندرې تیره ورځ په ارشد سینما پېښور کې نندارې ته وړاندې کړې شوې او د دې فلم مرکزي کردار او ډایرکټر شاهد خان مشال ریډیو ته وویل چې د را روانې جمعې د ورځې نه به دا فلم په باقاعده توګه په ارشد سینما پېښور کې کتل کېدل پیل شي.
دا بیسیکل کہانی دی او ټوپک مار او د خانانو سره دغه ټوپک ماری کې او د عین پس خانان چې هغه سره څه زیاتې کوي. یعنې دا بیسیکلی مونږ یو میسج ورکړی دی چې تاسو د چا دپاره دونه غټ کارونه کوئ نو دا هغې انجام بسوي.
مشال ریډیو چې کله د شاهد خان نه وپوښتل چې د پښتو په فلمونو د نړۍ د نورو ژبو د فلمونو په رنګ ولې خواري نه کېږي، نو په ځواب کې نوموړي وویل
دا لږ کروڑ پتیان رب پتیان په دې پېښور کې پراتی چا دا توره وکړه. ما په دهشتګ گردے کے فلم جوڑ کرے ماں پر طوفان کے جوڑ کرے ماں پر زلزلہ کے جوڑ کرے دے پختونخوا کے پختو فلم لگی پختو فلم بزنس کی پختو فلم ٹیکس ورکی گورنمنٹ دے دا پارا ہی صدا سے کار نہ دے کرے چیرا مونگا دے پختو فلم دا پار یا دا پختو انڈسٹری دا پار یا دا پختو جب دا پار سکار کو جدا کم خارون کے سنیما گانی روانی شوی دی ل پکاری چی پا سرکاری بلڈنگ گلو کے وڑے وڑے سنیما گانی جوڑ کی ڈی ٹی ایس سنیما گانی جوڑ کی نو پختو فلم دال روز لری نه چې پختو فلم بستا یو انټرنیشنل فلمی
او د پختو د فلمونو یو بل اداکار عمران خان مشال ریډیو ته ویل چې د هزارې ډیویژن په شمول په ډیرو ځایونو کې د امنیتی غواخونو په بانه حکومت دوی له د فلم د شوټ کولو اجازه هم نه ورکوي.
دا یو مخکې فلم و هغې مونږ ته اجازه را نه کو او اجازه نه ورکوي. هغې وویل چې یاره تاسو ته تھریډ دی مونږ ته چې دا د فلم دا دغه دا شوټینګونه موټینګونه دا به تاسو دې علاقه کې نه کوئ. مونږ ته هیڅ سہولت نه ملاوي. مونږ چې یو تاڼۍ ته هم لاړ شو که نه یو تاڼه کې مونږ دا ووایو چې یاره په دې تاڼه کې زمونږ یو شارټ دی نو هغې مونږ لا تاڼه نه راکوي. تاسو انډیا وګورئ هغې د آرمی په بیس کې دغه کوي لګیي آرمی والا هغې ورکي هلیکاپټرې والا ورکي ټینکونه والا ورکي. تاسو وګورئ که نه د هغې فلمونه په کم کم موضوع جوړېږي.
خو د پښتو د فلمونو اداکار شاهد خان په خبري کانفرنس کې وویل چې سره د دې یو شمېر مشکلاتو تیر کال یولس د پښتو فلمونه جوړ کړی شوي وو او سخ کال د چرته خانان چرته ملنګان په شمول د پښتو پنځه فلمونه تر دې دمه جوړ کړی شوي دي او د دې په مقابله کې د پنجابي او اردو فلمونو شمېره د نش برابر ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
انتظار.